ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ نیکی هلی او سلامونه ومني. د مولانا فضل الرحمن هغه سرګندونه چې وایي د هیواد په ځینو سیمو کې ترهګري بیا سر راپورته کوي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروسته نیمه کې بعد دوه اوونې د خبرونې جمهوری غږونه او د سولې پر لور وړاندې کوو. ول هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د جمعیت علما اسلام مشر ویلي چې د ترهګرۍ ضد بیانیه زړه سوې ده او باید ریاست په حقیقتونو ولاړه نوې بیانیه جوړه کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو ځانګړي استازي او د افغان ولسمشر اشرف غنی د شیر تجربه بین افغاني مذاکراتو د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام مشر ویلي چې د ترهګرۍ ضد بیانیه زړه سوې او باید ریاست په حقیقتونو ولاړه نوې بیانیه جوړه کړي. مولانا فضل الرحمن بیګا په ډیر اسماعیل خان کې د خپل ګوند غړو ته د وینا پر مهال ناستو خلکو وپوښتل چې آیا ستاسو په شهر یعنی ډیرو کې ترهګرۍ او ترهګرو بیا سر نه دی راپورته کړی؟ آیا بیا د وژنو بازار نه دی ګرم سوی؟ کلنګ نه اخیستل کیږي؟ د پیسو په بدل کې خلک نه تښتول کیږي؟ پر دې مهال مولانا فضل الرحمن وویل هوای آخر زموږ د ملک اسټابلیشمنت او ریاست به تر څو پوری د خپل خلکو د دوکه کولو او د هیواد پر هر برخه باندې د خپل موجودګۍ د پیاوړي کولو لپاره د ترهګرۍ ضد جنگ بیانیه وړاندې کوي. د پاکستان فوج وایي په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي او په هیواد کې د پخوا مقابله کې امنیت ښه شوی دی. د دې ترڅنګ مولانا پزرمان په خپله وینا کې د عمران خان د حکومت پر مختلفو پالیسیو نیوکه وکړه. د شمالي وزیرستان انتظامی پر ولسی غونډو پر لټه او مظاهرو بندیز لګولې دي. د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالناصر پرون په او بخښي د جون پر اتمه نیټه په یو رسمي اعلان کې ویلي چې دا ګامې د سیمې د امن او امان اوسني حالات ته په کتو د شدت پسندي خطرې او د پرلت جلسو او مظاهرو په صورت کې د امن او امان ګډوډولو پر وړاندې اخیستې دي. په اعلان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي. تر دې وړاندې ځای انتظامی شمالي وزیرستان ته له نورو سیمو د خلکو پر ورتګ هم رسمي بندیز لګولی وو. په شمالي وزیرستان کې د خلک مرط روزونو وروسته حکومت د غامونو اخلي. په هغه پیښه کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د لس کسان وژل شوی وو. پښتون ژغورن غورزنګ بای امنیتي ادارو په بیګنا خلکو ډزې وکړې خو پوز دریز لري چې د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په پوسټ برید وکړ چې په جواب کې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمن ولی خان وایي د پاکستان حکومت د خپل حق لپاره په ژغ پورته کوونکو د غداري تورونه نه لګوي. نوموړي پرون د مومندو په یکه غونډ کې د وینا پر مهال که د پښتون ژغورنې تحریک مخکښانو څه جرم کړی وي نو باید عدالت ته راوستل سي. نوموړي زیاته کړه ګوند یې د هر چا پر ضد د تشدد خلاف دی. د پاکستان وزیر اعظم پر ولس شخ کړی چې د جون تر دیرشمې نیټو پورې د خپلې ټولې اساسي په ډاګه کړي. عمران خان نن سهار ولس ته په خپل وینا کې وویل د جون تر دیرشمې نیټې وروسته به هیڅ چاته د اساسو په ډاګه کولو موقع نه ورکول کېږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې حکومت به سبا له د دې هیواد د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کوي. هغه وویل چې د هغو پاکستانیانو د جایدادونو او بانکي اکاونټونو په اړه معلومات لري چې په بهرني هیوادونو کې لري. عمران خان زیاته کړه چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان د پور اخیستلو کچه له 6000 څخه ډېر زر عرب روپی ته رسیدلې ده او د پوینا هیواد هر کال 4000 روپی ټیکس راغونډوي چې پکې نیمای پیسې د پورونو په ادا کولو کې ځي. عمران خان د مې په میاشت کې د ټیکسونو د معفولو سکیم اعلان کړی او د جون 1.5 وروستۍ ورځ ټاکلې وه. تر دې وړاندې د نواز شریف حکومت هم ورته سکیم اعلان کړی چې هغه وخت به عمران خان ور باندې تنقیدونه کول. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو پر هغه حکومتي خط تنقید کړی چې پکې الیکشن کمیشن په قبایلو کې د صوبای اسمبلی انتخاباتو ځنډولو غوښتنه سوي. د عوامي نیشنل پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوندونو سیاستوالانو پرون مازیګر مشال لیډو تول حکومت دا خواست د کمپین لپاره زیات وخت ترلاسه کول په مقصد کوي او باید د خط تر لیکلو مخکې په صوبای اسمبلی کې بحث کړی وای. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلو کې امنیتي ګواښونو ته په کتو د 40 ورځو لپاره د صوبای اسمبلی انتخاباتو ځنډولو خواست کړی. خو د انتخاباتي کمیشن صوبای ویان سویل احمد وایي د لړ کې لا تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. انتخاباتي کمیشن د مې په شپږم اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې به انتخابات د جولای پر 2 نیټه کې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او افغان ولسمشر اشرف غنی د ژر تر ژره بین الافغاني مذاکراتو د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړي. د افغان ولسمشر له دفتره بیګا مشال ریډو ته په رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، خلیزاد پرون په ارکی د ملاقات پر مهال ولسمشر اشرف غنی ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو او دغه راز د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي د ولسمشر غنی او ډاکټر خلیزاد د بحث زیاتره پام د تر ډیره په بین الافغاني مذاکراتو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني پر رول هم د خوشحالي څرګندونه وکړه. په کازاکستان کې تر پرونی انتخاباتو وروسته لومړنۍ نتیجه شوې چې موقتي ولسمشر قاسم جرمات تکیف زیاتې رایې خپلې کړې دي. په هغه هیواد کې پرون د سلګونو خلکو د نیول کېدو له وجې انتخابات له ستونزو سره مخامخ شوي وو. قاسم جرمات پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف خپل ځایناستی ټاکلی وو. لومړنۍ نتیجه شوې چې تکیف تر 80% زیاتې رایې ګټلې دي. بل کاندید پخوانی خبریال امیرجان قوسانوف 15.9% رایې ګټلې دي. تمه کېږي د دغو انتخاباتو لومړنۍ رسمي نتیجې به په 2 ساعتونو کې اعلان شي. تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تر سفر وړاندې د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف اروپایي هیوادونو ته ویلي چې د پوځي صلاحیتونو زیاتولو په لټ کې دي پر ایران تنقیدونه نه کوي. د ایران سرکاري میډیا پرون د جواد ظریف په حواله ویلي اروپایي هیوادونه په دې پوزیشن کې نه دي چې د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون پرته په نورو معاملو تنقید وکړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ایران ته د دې لپاره سفر پلان کړی چې له هغه هیواد سره د اټومي وسلو د نه پراخېدو د تړون خوندی ساتلو په لارو چارو خبرې وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ او یا پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 9.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 8.25 روپۍ او یا پیسي او په 9.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 1.5 او 15، ژوب کې 28 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او کرم شوبې مو د سرات زهیر نوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د هیواد په ځینو برخو کې ترهګرۍ بیا سر راپورته کړی.
دہشت گرد اور دہشت گردی دوبارہ سر نہیں اتارے.
قبائلی ضلع کے دا انتخابات دا زنڈولو پاڑا دا اپوزیشن گند یو مشر جمعیت علماء اسلام مشر لطف رحمان وائی
دی په دې چکر کې دی چې څنګه موږ تیاری نشته او په څه طریقې باندې دا شای ډیلی شي.
د حکومت پر ضد باندې اپوزیشن اتحاد څنګه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي؟
اپوزیشن ٹول ولاڈ لے نن کے پی پروینس کے ان کی طرف نے احتجاج کا لو منگ سبا میٹنگ ہے اور بیا داغی نرس تو ایکسپیکٹڈ ہے جو بدے اب تک اے پی سی مشی
دخ پرونی پر استے نمائی کی دو ونی دخ پرونی جمہوری غگونا او دسولے پر لور ہم لرو ترپائے مملتی ہوں کئی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرنی غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې ترهګری بیا پیدا شوه. نو موري پرون په ډېر اسمل خان کې غونډه ته په وینا کې پر حکومت او اقتصادي تګلارو ټکونه وکړل او د حکومت قانوني حیثیت هم تر پوښتنې لاندې را اوست. حکومت او پوز د نوموړي تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي او همداراز د خپلو تګلارو دفاع کړي. پامیر ساحل د نور تفصیل سره.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې پر حکومت او امنیتی ادارو انتقاد کړی دی او تور پورې کړی چې په ځینو سیمو کې ترهګرۍ بیا سر پورته کړی. نوموړي پرون ماښام په ډیر اسماعیل خان کې یوې اخترییزې غونډې ته په وینا کې د حکومت پر اقتصادي تګلارو هم نیوکې وکړې او د حکومت د ختمولو غوښتنه یې وکړه. مولانا فضل الرحمن پر امنیتی ادارو هم ټکونه وکړل او تور پورې کړ چې له شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې په هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړې امنیتي حالات نه دي سم کړي. دا وایي له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې زما پر دې خاوره وینه بهیږي. په یو ځای کې چې څلوېښت کاله وینه توی شي هغه د نوې جغرافیو د جوړېدو لاملېږي. خدای ته وګورئ، له عقله کار واخلئ. هر ورځ نوې فتنه پیدا کوي او موږ یې پر اساس ژوند کوو. د طالبانو ضد جګړه، د فساد د ختمولو خبره، د سخت دریځۍ خلاف جنگ او داسې نور. زنن لتاسې د ډېره اسماعیل خان له اوسېدونکو پوښتنه کوم، آیا ستاسې په ټولنه او ښار کې ترهګر او ترهګري بیا نه ده پیدا شوې؟ د پاکستان پوځ او حکومت د مولانا فضل الرحمن تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې په بیا بیا د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د بریا خبره کړې. د پاکستان پوځ وایي قبایلي سیمې له وسلوالو ډلو پاکې کړې دي او د وسلوالو طالبانو شبکه یې ماته کړې. پوځ وایي اوسمهال هم په ځینو سیمو کې د لټون عملیات کوي او د امنیتي ګواښونو مخه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپلو ویناګانو کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ جګړې د بریا مثالونه ورکړي دي. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد د یو وفادار وګړي په توګه یې بقا ته اندېښمن دی، ځکه چې د پاکستان اقتصادي وضع خراب ده. دی وایي په نړۍ کې د هیوادونو بقا پر دوو شیانو ولاړوي، یا یې دفاعي قوت او یا اقتصادي هغه. په قبایلي چاپیریال کې خو دفاعي قوت د یو دولت د بقا سبب کیدی شي، خو په متمدنه نړۍ کې د ریاست د دوام لامل اقتصادي استحکام وي. پخوانی شوروي اتحاد د دفاعي کمزورۍ نه بلکې د اقتصادي قوت ختمېدو له کبله مات شو. د پاکستان حکومت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي. حکومت وایي د اقتصاد بیا رغولو هڅې کوي او د دې لپاره یې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور لومړنۍ موافقه هم شوې. په عین وخت کې حکومت د کفایت شعاري اقداماتو کولو هم ویلي او وایي لګښتونه کموي. هم نن وزیر اعظم عمران خان د ټیکس نظام سمول هوډ تکرار کړ او پر ولس یې غږ وکړ چې د میاشت تر پای پورې د مالیه ورکړي. مولانا فضل الرحمن د 2013 زیږیز کال د جولای پر 15مه له شویو پارلماني ټاکنو راهیسې سه په بیا بیا د درغلی تورونه پوری کوي او وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د انتخاباتي ټګۍ پر اساس جوړ شوی. فضل الرحمن د ډیر اسماعیل خان په غونډه کې هم وویل چې لا اپوزیشن ګوندونو سره د حکومت پر قانوني حیثیت مشورې کړې دي. دیوای موږ جنگ نه غواړو، موږ د نظر یووالی او توافق غواړو. موږ نن هم بلنه درکو چې د هیواد د لانجمنه واکمنی ختم کړي. د تیر کال لانجمن انتخابات لغوه کړي. هغه انتخابات او حکومت چې پر خلکو تپل شوی هیڅ انتخابات نه ول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتو وروسته ویلي ول چې د ټګۍ تورونو پلټنو لپاره لا اپوزیشن سره همکاري ته تیار دی. د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا د درغلي تورونو رد کړي او هغه یې پاک او رانه بللی ول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان قبایلی دلی ته د ځایي خلکو چارواکو په وینا شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې د جمعې ورځې بمبي بریت پس لګول شوی کرفیو دوام لري. ځایي خلک وایي خړ کمر پیښې پس دوی په مشکل کې دي او لارې بند دي. خو د تیرو جمعې ورځې بمبي بریت پس مسلسل کرفیو دوام لري چې دوی په سیمه کې ایسار دي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي وایي د تیرې جمعې ورځې امنیتي ځواکونو باندې خړ کمر سره نږدې بامی برید پس د دوی په سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز دوام لري او نشي کولی چې میرامشاه یا بنو ته سفر وکړي، ناروغان راوړي او یا د خپل ضرورت سامانونه پوره کړي. دوی وایي میرامشاه او رزمک په طرف غځېدلې ټولې لارې تړل شوې او د تیرې جمعې ورځې نه دوی په خپلو سیمو کې ایسار دي. د داخلو یو ځایي کس شیر رحمان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
اوس د مسلسل پنځمه ورځ جو کرپینو نن موجوده نن غو کرپیشتا میوزیکین سنټر هسپتال نه میران شارې دله هسپتال نه نشتا شرنې نه اونڅه در مامزورات خدرخیل دا ټول بیمورون د غاصب وګرا باندې پلیار باندې دي نو وکړ خپل کلته نشي تلای خورک مرنه دلې چې کله هغه پېښه شوي هغه ورته نه ختم نه راخو یو خورک سمانه یو ګاډی پرېږدي هغه دې مرونه کله کله اوله هغه نه مخکې خو پنځمه ورځې مو فصل کر پینو جرګه مرګه یې غوښې وو خو هغه به چې کلاو شي خو نن نه پنځمه ورځې سوچ کر جرګه نه دوه شي بیا دوره
دا تاخیلو یو بل ځای کس د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل له سخت مشکل سره مخ شوي او خواست کړي چې په تګ راته کې ورته نرمي وکړي
بیمرونه پرې ډېر تکلیف ته خلته بیمرونه هر شی دا ورمینه ته ویلوړ دیدلې په روډي نه مندې دلې یار پنځه زره شپږ زره کاډې هووي په خړ کمر نه بار دلې منظر خیل دي خدر خیل دي مداخل دي دا ټول چې سره دي دا ټول سی پی باندې نشته کلی کنه سره پرې په منځینه کې
شمالي وزیرستان انتظامیه علا چارواکو مشال ریډیو ته وویل په دې لړکې خبرې روانې دي او هڅه کړي چې زر تر زر دغه مشکل هوار کړي او د ځایي خلکو تګ راتګ آسانه کړي د جمعې په ورځ د تاخیل خړ کمر سره نږدې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې د فوج سلور لوړ رتبه افسران وژل شوي ول او دغه بامی برید کې سلور نور ټپیان ول د پیښې په دویمه ورځ د سره نږدې بویا کې هم ورته پیښه کې دوه سرتیری وژل شوي او درې نور ژوبل شوي ول عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې په دشون ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا په زمشو قبایلي دلو کې د صوبایي سملای د ټاکنو ځنډولو په اړه د ټاکنو کمیشن ته په لیک استولو اعتراض کړی دی. دوی وایي حکومت د دې ځن له لارې د کمپاین لپاره نور وخت اخیستل غواړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د یوې وړې دمینه پس په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو پر هغه حکومتي خط انتقاد کړی چې پکې له الیکشن کمیشنه په قبایلو کې د صوبایي سملای انتخاباتو ځنډولو غوښتنه شوې. د پیپل او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوندونو سیاستوالانو پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل حکومت دا خواست د کمپاین لپاره زیات وخت ترلاسه کولو په مقصد کوي او دا چې ورته په کار ول چې د خط تر لیکلو مخکې یې په صوبایي سملای کې بحث کړی وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلو کې امنیتي ګواښونو ته کتو د شلو ورځو لپاره د صوبایي سملای انتخاباتو ځنډولو خواست کړي. د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان وایي حکومت ته په کار ول چې لګوندونو سره یې مشوره کړي وي.
فاټا کې اوس خلکو کمپین هم شروع شوی تاسو شوی دی د فاټا د عوام قربانو ته اعتراف کوو. نو یا خو دا چې تاسو خپل څنګه خبري چې د دوه هغه پوزیشن نه دی کم چې پرېډیکشن دا خو کې پروینشل ګورنمنت هم کوي نو په کار سره چې ټول پولیټیکل پارټیز یې په کانفیډنس کې هغه ستې ویل کړي
په صوبایي سملای کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر مولانا لطف الرحمن وای پاکستان تحریک انصاف د ځنډ لارې خپل انتخاباتي تیاری او کمپاین کوي.
دوی په دې چکر کې دي چې څنګه موږ تیاری نشته او په څه طریقې باندې د شای ډیلی شي او هغه طرف ته لاړ شي چې سبا ڈی لمیٹیشن او دے پکې فیصله وشي او الکه بندیانو خبر وشي نو موږ بیا پکې ټایم راته ملاو شي او موږ د الیکشن تیاری وکړو. جمعیت علماء اسلام چون کې په دغه حلقو کې خپل اثر رسوخ لري نو جمعیت علماء اسلام الیکشن ته بالکل تیار دی.
دا پوزیشن سیاستوالانو دا سرګندونی تر هغه سو ساعته ورشته وکړي چې پر ټولنیزو رسنیو الیکشن کمیشن ته د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلی چارو سانګي استولې یو لیک خپور شو چې پکې په قبایلی سیمو کې د نامنیو غواخونو امیدوارانو ته د خطرو د قبایلی سیمو په اصلاحاتي چارو کې د ستونزو د شمالي بدرستان حالاتو او د لیوی او خاصدارو ځواک مشري پولیسو ته د سپارلو یادونه شوي او له کمیشن غوښتنه شوي چې د جولای تر 22مې انتخابات وزندوی. د سوبی د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ریډیو ته د لیک پاړه وویل
موږ خپل لیکنه دی او چونکه د کوم حالات دي د خیبر پختونخوا کې چې کوم مرز ایریا دا سپیشلی هلته کې کوم اپریشن روان دی د پاک فوج لړا کوم سرچ اپریشن دی هغې وجنه حالات هلته لاسیک نه دي او کوشش دا کېږي چې هلته
د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد بای د حکومت پر غوښتنه به هرو مرو غور کوي. دغه په خبره تر اوسه د انتخاباتو ځنډولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده کړې.
الیکشن ملتوی شوی لا فلحال نه دی. الیکشن کمیشن څه فیصله نه ده کړې، صرف یو صوبایي حکومت یو ریکوست دی. الیکشن کمیشن جایزه اخلي، ظاهره خبره ده الیکشن کمیشن آئینی ادارہ دا نو اغی ظاہر خبر دا ہر پہلو باندھ دی غور کئی دا اغی بن ڈیپینڈ کئی کہ کم الیکشن ملتوی کی دے شی کہ نشی ملتوی کی دے
انتخاباتی کمیشن د مئی پر شپگما اعلان کڑے وو چې په خیبر پختونخوا کی زمشو قبیلی دے لو کے بعد صوبائی اسمبلی پر شپاڑ سو سو کو انتخابات د جولای پر دوی منی رکھے گی دې تپکتو امیدوارانو وار لمخه کاغذونه جمع کړي او په قبیلو کې انتخاباتي کمپاین ته هم دوام ورکړی دی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي ورو ممند قبیلې د لیتا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي پاکستان حکومت ته د خپل حق لپاره په غږ پورته کوونکو د قدرداري تورونه نه لګوي او کده پښتون ژغورنې غورځنګ مخک خانو سو جرم کړی وي نو باید عدالت ته راوستل شي. هغه وایي پر پی ټی ایم پوځ او په هر چا د تشدد کولو خلاف دی. نوموړي پرون د ممندو په یک غونډ کې د قبیلې د لو د انتخاباتو ځنډولو په خبره هم تنقید وکړ. تفصیل د شانواز ترګزی په راپور کې
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي چې حکومتي ادارې دې باید هر حق غوښتونکي په دې نه تورنوي چې ګنده غدار دي. د نوموړي اشاره د پښتون تحفظ مومنټ د غړو او د قومي سیملې استاذو علي وزیر او محسن داوړ بندیخانو ته د لېږلو او د یاد غورځنګ د غړو په زندانونو کې اچولو اړخته وه. نوموړي زیاته کړه
موږ کو خپل حق غواړو نو موږ غداران نه یو چې څنګه عام شهریان د پاکستان پنجاب کې ژوند تیروي هغه حق مالم راکې موږ ته بس مسله نه. بالکل محسن داوڑ علی وزیر چسو تکلیف ہم چاہتا دیر ہم خامخ کی اسمبلی شتا عدالت شتا عام پبلک تو خیچے چاہ کسا غلطی دا کما کے غلطی ما تا دے سزا ملو شکو بلکہ غلطی بلتا دے سزا ملو شکو کنا زمان عمل کی غلطی عمل دے ٹک کی خبر ہمیں
ولی بالخوادر ریاستی ادارو او دو پولیسو پوینا چی علی وزیر او محسن داوڑی پا خڑ کمر وزیرستان کے پا یو پوزی پوستی دا بری درستو نیولی چی ورباندی قانونی مقدمی هم روانی دی او عدالت تا هم اڑاندے کڑے شوی. ایمل ولی خان چی پرن یکاون تراغلی او دا یاد گند محمد د مشهد نثار مومن لخوا د ګرانی ضد د مرکزی تنظیم په کال یا وینا لوی غونډه را جوړه کړې وه. نو ایمل ولی خان د غونډې ته خپله وینا وکړه او وروسته یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د موجوده حکومت مشران یو خوا ته په قبایلي سیمو کې د خپلو کاندیدانو دپاره انتخابي کمپاینونه چلوي ولی بلخوا الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې انتخابات یې څو ورځې وځنډوي.
چې د تېر میاشت دو کې عمران خان او سره د نورو خلکو راغی کې په هر ایجنسی کې جلسه وکړه. آیا هغه د الیکشن دپاره لار جوړول نو چې پی ٹی آئی هم ټکټونه ورکړل منګار چا الیکشن ته میدانی اوس وزیر اعلی لگی حکومت لگی او خط لکھی الیکشن کمیشن ته الیکشن ملتوی دا پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان وایه نو دا ریپبلک الده چې دا عام پبلک رائے دے پدې کې شماری
ولی بل خو د صوبای حکومت لخوا الیکشن کمیشن ته خط کلی کلی شوی چې په پخوانی فاټه کې د انتخاباتو په دوران امنیت ته ممکنه خطر پیښې دی شي او موجوده خاصدار او لیویز واکونه جوګه نه دي چې ګینی امنیت ټینګ وساتي. پرون ایمل ولی خان دا هم ویل چې هغوی ګوري چې ټول ګوندیز غونډه هم راوبلي خو بیا هم د هغوی د خپل ګوند منشور د لاندې به هغوی مزاحمتی سیاست کوي او هڅه یو چاته بزن نه محتاج وي.
ای پی سی څنګه چې تاسو ټول ته پته راځي د الیکشن نه فورن پسم په یو کوشش شوی اوس بیا یو کوشش روان دی. الله دې کی چې کامیاب شي او ټول خلک راغون شي. عوامي نشل پارټي خپل فیصله کړی دا زما خپل سیاست ته هغه نه مسلم لیگ په شاو دروم نه د پیپل پارټي په شاو دروم نه د پی ټی ایم په شاو دروم هغه د بچا خند نظر سیاست ته د مزاحمت نه مزاحمت ته وړېدل. مثال په وزیرستان کې د پی ټی ایم ورکرانو سره ظلم وشو هر حد پورې
قابو او قیمتونه هغه پخوانی شان نشو. پیښور ته به د ګردی صوبې خلک راو غواړي او که بیا هم ونشوه نو اسلام آباد ته بزي او د سول نافرمانی اعلان به کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یکغون
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مئی په 19 د پاکستان پیپلز ګوند د چیرمن بلاول بټو زرداری لخوا د هغه روجي ماتي په غونډه کې چې پکې د ګانشمیر اپوزیشن ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو پریکړه شوې وه چې د اختر نه پس به د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندي غونډه رابلل کیږي چې پکې به د موجوده حکومت پر ضد د ګډ احتجاج تګلاره ټاکل کیږي. دا ټول ګوندي غونډه به کله کیږي او مقصد یې څه دی؟ تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو مشر مولانا عطا الرحمن وایي چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د تګلارې وضع کولو لپاره به د ټول ګوندې غونډې ځای او د وخت پریکړه به د ګوند شورا په غونډه کې کیږي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا عطا الرحمن زیاتوي
هغه افکار پارټۍ چې ذمواري په مولانا صاحب باندې مشر توپ مولانا صاحب تور کړی شو، مولانا صاحب څو ورځو کې د خپل جماعت د شورا اجلاس احتجاجی مظاہرے اعلان کرے خبر سال پارٹیز کانفرنس کی وہ فیصلہ کی کہ یار ابھی اس پر احتجاج کی شرکت کی مونگ سرا یا جان دے بل دا اسلام آباد لاک ڈاؤن دا پر ڈیٹ ورک سکے گا آل پارٹیز کانفرنس کی فیصلہ
دا حکومت پر رد تگلاری او دا ٹول گندی دی غنڈی پاڑا دا پیپلز گند یو مشر او پخوانے وزیر اعظم راجا پروید اشرف وائی
تو مولانا صاحب کو ذمہ داری جو ہے
ٹول گندونو مولانا فضل الرحمان تا د ٹول گندی غونډې درابللو ذمہواری ور کړی و. خو بیا د اختر رخصتونو نن با اسلام آباد کی زمونږ د گند سنٹرل ایگزیکٹیو کمیټه غونډه کیږي او پارلیمان کی دراتونکو بجټ غونډه هم ده. نورش دو کې با صورتحال پډاګه شي
جو ہے نا معاملات واضح ہوں گے.
بلخوا دا پاکستان مسلم لیگ نواز گند پر قومی اسمبلی کے استاذ عباد اللہ خان وائی چتھم کی گی چدا مجوزہ ٹول گندی دا گنڈا با پروانہ ہونے کی را جوڑ شی او ٹول اپوزیشن گندنا دا گرانے خلاف دا موجودہ حکومت پر ضد دا احتجاج لپارا متفق دی.
لوگ پارلیمانی پارٹی میٹنگ نے وائی کی وضعیت اپ ڈیٹس راشی پا فیصلہ من بالکل اپوزیشن ٹول ولار لے نن کے پی پروونس کے ان کی طرف نے احتجاج کالو منگ سبا میٹنگ نے او بیا دا غین نوستو ایکسپیکٹڈ دا جو دے ہفتہ کی اے پی سی موشی بای کو بے جائن ڈیسیشن اور کے
کسو ہم اپوزیشن گوندونا د موجودہ حکومت پر ضد د احتجاج خبر کوي. خدا نه د سرګندا چې اپوزیشن گوندونا په پارلیمان کې د نه د حکومت بدلون غواړي، نوی پارلیمانی ټاکنی غواړي او ک یوازې په موجودہ حکومت سیاسي فشار اچولې مقصد ده.
د سولې پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي ناهید اپریدای له قبایلی سیمې خیبره د صوبایي سملای عمومي سوکه انتخاباته ته ولاړه ده. نو موري د جون پر نهم په جمرود کې تر خبري غونډې ورسته مشال لري ته وې د مخصوص حقوقو پر ځای عمومي سیالۍ ته ذکر راوتلی. سیاست یوازې د سړیو نه بلکې د خود حق هم ده. د فرهاد شینواری پر راپور کې نور تفصیل ورو.
ناهید پردې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ باندې د خیبر پی کې یو سل شپږ لپاره کاندیدا غوړه کړل شوې. د لومړی قبایلی خزینه ده چې په دې صوبایي انتخاباتو کې په جنرال څوکۍ باندې مقابله کوي. ناهید پردې د خپل انتخاباتي کمپاین پیل په جمرود کې یو خبري غونډې په محل وکړ
چې څنګه د نارینه حق دی، د زنانو حق دی، د زنانو حق دی چې د فیصله سازي په عمل کې وي. ځکه چې موږ د سیاست نا خزری لری ساتلی دی، خاص کر قبایلی خزی زکه دا غیا واس په یو لیول نشته دی. په کار داري چې زنانو په دې کې आवाज وي.
یو ضعیفال رحمت شاه اپریدی وای په انتخاباتو کې د خزو برخه خستل به په قبایلی سیمو کې خې نتیجې رمخې تکړي.
ما خو خپل د خیال دی چې ان شاء الله چې د زنانه په وړاندې زل راغلي دغه ډیر خاص سر وي په قبایلو کې. دا که تاسو یاد شي چې کله بالغ راي دی راغله خلکو به دا ویل چې داسې شو داسې به وشي. خو بیا ټولې دنیا ولیده چې ټول نه پوره من الیکشن دلته مونږ په لاکو کې وشي. عمدغه شانتې ښځه ده، قبایل د ښځو ډېر عزت کوي. تاسو ته پاتې دي مونږ په ژوند جوا کې پټي پوله غر کې زنانه ټول مریسا خسته ده.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې به په شپاړسو جنرال څوکیو باندې د جولای په دویمه نیټه انتخابات ترسره کیږي او په دې کې خیبر قبایلي ضلع ته درې څوکۍ یعنی پی کې یو سل پنځه، پی کې یو سل شپږ او پی کې یو سل اووه ورکړل شوي دي. ځینې حکومتي چارواکي بیا وایي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم منزوره دو نه پس د قبایلی زلو جنرال څوکۍ زیات شوی او شمیر څلیرشتو ته رسیدلی او چې کله د دغې آئینی ترمیم مسوده د سینټ نه هم منظوره شي او بیا یې ولسمشر لاسلیک کړي نو دې لپاره به د سره بیا حلقه بندۍ جوړیږي. نو کیدای شي دې سره دغه انتخابات د څه مودې لپاره وځنډول شي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې په قبایلي ضلعو کې د شلو ورځو لپاره انتخابات وځنډول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
اوس د دونیمو بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ.
جمعیت الاسلام مشر ویلي چې د ترګري ضد بیانیه زړه سوې ده او باید ریاست په حقیقتونو ولاړه نوې بیانیه جوړه کړي. مولانا فضل رحمان بیګا په ډېر اسمن خان کې د خپل ګوندو او غړو ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه پر ولسي غونډو پر لاته مظاهرو بندیز لګولی. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشن عبدالناصر د جون پر اتمه نیټه په یو رسمي اعلان کې ویلي چې د اګامې د سیمې امن او امان اوسني حالات ته په کتو د شدت پسندي خطې د پرلت جلسو مظاهرو په صورت کې د امن او امان خرابولو پلانه اخیستې. د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولي خان وایي د پاکستان حکومت د خپل حق لپاره په ژغ پورته کوونکو د غداري تورونه نه لګوي. نوموړي پرون د مومند په غونډه کې وینا پر مهال وویل چې د پښتون ژغورنې تحریک مخکښانو څه جرم کړی نو باید عدالت ته راوستل شي. د پاکستان وزیر اعظم پر ولس ژغ کړی چې د جون تر 1.5 نیټې پورې د خپلې ټولې اساسي په ډاګه کړي. عمران خان سهار ورځ په وینا کې وویل چې د جون تر 1.5 نیټې وروسته به د هیچ چا ته د اساسو په ډاګه کولو موقع نه ورکول کېږي. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو پر هغه حکومتي خط تنقید کړی چې پکې له الیکشن کمیشن په قبایلو کې د صوبای اسمبلی انتخاباتو ځنډولو غوښتنه شوي. د عوام نېشنل پارټي پز او جمعیت الاسلام ګوندونو سیاستوالانو پر مازیګر مشالې لیدل حکومت دا خواست د کمپین لپاره زیات وخت ترلاسه کولو په مقصد کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خزاد او افغان ولسمشر د ژر تر ژره بین الافغاني مذاکراتو د لومړني دور پیلولو کې څرګنده کړې. دا خبر د افغان ولسمشر د دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې شوی. په کازاکستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته لومړنۍ نتیجه ښیي چې موقتي ولسمشر قاسم شرمات کې زیاتې رایې ګټلې دي. په هغه هېواد کې پرون د سلګونو خلکو د نیول کېدو وجې انتخابات د ستونزو په ښکار شوي. تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تر سفر وړاندې د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد زریف اروپایي هیوادونو ته ویلي د فوجي صلاحیتونو زیاتولو په لټ کې پر ایران تنقیدونه نه کوي.
اس مشال ریډیو ته وګړي عبدالحی کاکړ د تا د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس نن د سولې پر لور خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوي سپې په اړه بحث لرو. بشیر ګواخ د دې خبرونه کوربه دی.
د سولې پر لور
په دې روسو کې په پاکستان کې یو ځل بیا تشدد ډېر شوی دی. په ځینو ځایونو کې شو بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو او اورو چې د دې حل څه کېدای شي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم. په پاکستان کې چارواکي وایي د ترګري روسي پیښې د دغه هیواد او چین ترمنځ روانې اقتصادي رهداري پروژې له وجې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 15مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې له ډیرو معلوماتو ورکولو بغیر ویل چې دښمنان یې پرمختګ نشي زغملی.
د ترګري چې تاسو کومې نوې پیښې لیدلې دي نو زه به یې په اړه درته ووایم چې ډېر داسې قوتونه شته دی چې د چین سره د پاکستان اقتصادي رهداري پروژې نه د خوښه. د نوې منصوبې مقصد سیمه ییز تړاو دی. نو ځینې قوتونه وخت په وخت دې ته خنډونه جوړوي خو موږ به یې مقابله کوو. قوم د دې مقابله کړې ده.
قوم نے مقابلہ کیا ہے.
د سولې پر لور
په تیرو دریو میاشتو کې په لاهور، بلوچستان او قبایلي ضلعو کې خواوشا اته بریدونه شوي دي. په دې کې ډېر زیان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او شیعه هزاره او شو حملو کې اوښته دی. د دې حملو ځینو زمواري تحریک طالبان پاکستان او د ځینو بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو منلې ده. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه د 40 ارب ډالرو منصوبه ده چې په بیلابیلو برخو یې بلوڅ بلتون پالو ډلو بریدونه کړي دي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړي شاهد خاقان عباسی د مای په 15 په اسلام آباد کې خبروان ته وویل چې حکومت د مطبوعاتو سره د خبرو په ځای د قام استازو ته واضح کړي چې ولې د ترګری د پیښو په مخنیوي کې ناکامه دي.
حکومت تکلیف نه دی کړی چې په دې پیښو خبرې وکړي. موږ اوس له حکومت غوښتې چې قامی اسمبلی ته راشي او د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه بحث وکړي. د قانون تر مخه باید په 14 ورځو کې داسې اجلاس وشي، خو که حکومت ته د ترهګرۍ د پیښو سپروا وي یا د چین اقتصادي راهداري پروژې غم ورسره وي، نو د 14 ورځو انتظار دې نه کوي. موږ مخکې هم ورته ویلي دي چې په دې مسایلو باید بحث وشي، خو دې حکومت ته حکومت کول دومره اسانه شوي دي چې د ترهګرۍ پروا نه کوي.
د سولې پر لور
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مای په 13 په قامی اسمبلی کې ویلي وو چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه به ناکامېدو ته نه پرېږدي. د مای په 14 د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د حکومتي غړو د راغوښتنې درخواست ورکولو وروسته د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرلاند ته وویل چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه نه حکومت وضاحت ورکوي او نه هم دوی خبرو ته پرېښودل کېږي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اسد قیصر په تیرو وختونو کې دا تور په بیا بیا رد کړی دی.
دل تلا پل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا کٹلے دے ہاغ ٹک جام دلا کٹلے دے پپے خور کے پر حرم جوڑوا پپے خور کے پر حرم جوڑوا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑد پرے ولے دڑد دلے ندے زڑد پرے ولے.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پاکستان کې د ترهګرۍ څپې د یو ځل بیا رسنېدو په اړه د سیاسي امنیتي چارو پوه رحیم الله یوسفزی سره خبرې کوو. رحیم الله صاحب، تاسو د دې روسیو پیښو تر شا څه وجوهات ګڼئ چې وجه څه ده ولې دا پیښې یو ځل بیا را مخې ته کیږي؟
یو خو دا حمله ختم شوې خو نه وي، کمې شوې وي، دا حمله خو روانې وي. بل خبره ده چې داسې معلومیږي چې دا کم حمله کوونکي دي، کاغه طالبان دي یا کاغه نور تنظیمونه دي یا د بلوچستان دي، نو دوی اوس زیات یو قسم له فعال شوي دي داغی وجہ ہم تو نہ معلوم ہے گی خوایا دوسرا حملہ کون کے جات سے دی وسائل ڈیر راغلی دی ندا خبر ہم کے دیشی بل چے دا سے یو بری دوشی نو آگے کے چے دوی سے کامیابی حاصل ہے کہ بری دوشی نقصان شی نو بیا داغ نورو کسان چې دوی ملګری یا تنظیمونه د هغې همت او د هغې چې دی نو زیات شي او هغې هم کوشش کوي چې هغې هم بریدونه وکړي. بل دا ده چې دا حکومت زموږ چې کوم ادارې دي پاکستان کې هغې ما په شل باندې ډېر زیات مطمئن یو چې اوس هغې په دغې حالاتو باندې کابو موندلی دی حملې کمې شوي دي نو هغې ممکن د ښکاری چې هغې زیات توجه نه ورکوله.
او رحیم الله صاحب دا اوس چې کوم حالت جوړ شو په دا سیمه کې د ایران کتا سو غوړی هلته د امریکای ور سره اړیکې خراب دي او هته د جنگ خبرې کیږي افغانستان خو تاسو خپل شاهدان یو چې ډیر وخت نه د مسله کې روانه ده هلته قطر کې هغه خبرې هم دومره ښې نه دي دلته بیا په پاکستان کې حمله بیا شروع شوې تاسو وګورئ دا د سیمې لپاره د حالت کمی خواته روان دي.
زمون په دې سیمه کې خو تقریبا 13 کال نه حالت خراب دي او دغه ترګیری دا او دغه هر قسمه مسلې پیدا شوې دي او دغه مسلو له حل چانه دي مونږلې ته افغانستان حالات دي ایران حالات دي پاکستان کې چکم حالات دي یا په مشرق وسطا کې نو دغه مسلې خو څنګه چې مختلف وسما شانت دي دغه خو چا حل نه دي مونږلې یو خو لا خبره ده چې دا مسلې چې څو پورې حل نشي نو دغه قسم بریدونه وکی او دا د زمون په دې سیمه کې بیا جمهوری نظام چې دین هغه کمزور دی اکثر په دې هوادونو کې خو جمهوریت نشته دی خلکو د فخر حکومت ناراضي او چې کوم ځای کې جمهوریت دی نو هغه هم نیمګړې دی یا کمزور دی.
او رملا صاحب تاسو حل څه وینئ دا ټول ملکونه داسې په یو خبره باندې یا یو سیاستونه سره یو کېدل شي داسې تاسو په ښکاري چې ځینې مشترکه ټکي دوی لري
چې داسې خو نه مخکې شوي دي او نه ماته په آینده کې څه امکان ښکاري دغه ټول هیوادونه چې کوم دي نو یو بل باندې شک کوي او په دې کې ډېر زیات یو تفرق دی ډېر زیات اختلافات دي او دغه هیوادونه ټول هغې چې دي نو هغې د نورو قوتونو طاقتونو په لاسونو کې هم لوبېږي نو چې څو پورې آزاد حکومت نه وي آزاد خارجي پالیسۍ نه وي او دا د خلکو د خوښې حکومت نه راځي دا وسایل په خلکو باندې نه استعمالېږي بلکې څه ادارو او څه خلکو په جیب کې ځي زما په شل باندې دغه حالات په همداسې وي او خاص تاسې څه کوشش هم نه دی شوی چې دا هیوادونو ترمنځ چې کوم مسلې دي دا حل کړی شي اس ماته داسې څه منځګړتوب نه ښکاري څه داسې اداره داسې شخصیتونه نه ښکاري چې هغې د دغې مسلو دغې هیوادونو ترمنځ اختلافات د هغې د لر کولو دپاره هلې ځلې وکړي.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه
تا د کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان د پرلم بلم پکړو بولستان دے پرے لمبا لمبا کڑو سادا پختونا سا سوا زخمی دے سادا پختونا سا سوا زخمی دے چھے دے دنن گریوان گنڈلے میں دے چھے دے دنن گریوان گنڈلے میں دے بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوس هم ونې د خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کوونه نه خبرونه د سیاسي مبارز نقیب جان پاړه ده. دا پروګرام عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللی دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان پاړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا ډیر ضلع میا کلی کې په 1925 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې له پېښوره کړې او په 1926 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول له وجې سیاست ته راغلی وو.
دلته دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټي پولیټیکل پارټیز دلته نه وته نو زیات خلک د دیر چکم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور د خلیو بخی نسیم جان دلته کې هغه د قوم پرست سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه د هغه او په دیر زله کې قوم پرست سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چکم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسيټو ته یوړل نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکونو چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر شوی او زندان ته چول شوی چې نه کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي چې په نتیجه کې د دې هیواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل شو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ شو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر مینوال یې درلودل. خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1915 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسيټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل شو. هغه نن 43 کال وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دی. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو الکو سردار نوم یو. نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن. نو شیرپاو خان تله واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه د سیمبرس مونږ شو بیرته سټیج دراګه دوه چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوما الکان جنکو کې غلط ری جان پیدا کیږي. خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو هغه ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې. او بس په دې کې مطلقه بس بیا رڼا شو او دغه سره درس شو. بیا ټول خلک چې کم دی هلته پرې وتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو او دا نیم طرف والی شو لکه د خپې کټ شو داسې شیتلې پسې زنګېدل د خپل پسې شاته ما ونیو داسې د ګاډي پورم چې کوم دی نوې ګاډې په دا وخت کې اغستې مستانج ماته یاد دي هغه ګاډي ته مور دغه یو خورې وکړه داسې د اینو الټې وکړلې بس په هسپتال ته بیوی وکړل خو لکه هغه په وخت باندې وفات شوی مړ و.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پورې کړ او هم په دې پلمایا پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل شول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد و آن هغه د حیات شیرپاو مړی ترګاډي پورې په وړو کې مرسته کړې وه خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلونو کې ولیکلی او ونیول سو.
هغه موږ سار د نمبر 1 هاسټل خواته یو کینټینو موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې د اسلامي کالج پرزیدنټ او ډیر نامتو کاسو د پښتون فیډریشن نوزاو اصرار الته کې موږ ناشته ته ناستو په دې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه منګه ولیدو نو بس د جیب نه په منګ باندې را ټوپ لګول لسی نو اسرار منډه کړ نو په اسرار یې اول ور ټوپ لګول لګا نو بس هغه ځکه کې منګه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازه کې گرفتار کوه اف اس اف والا منګه ونیو نو بیا اسرار سمو د پس لکه هغه اسرار بیا پرې خو دو زه مان اکیوست کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سه یو بل لکه شهباز نو مې د پختون زلمی پاغه باندې
نقیب جان او د صوبې په ګوټ ګوټ کې د نېشنل عوامي پارټي سره تړلي کسان تانو او جیلونو ته واچول شول خو پر نقیب جان د مقدمې نویت بدل و. د پولیسو دا کوشش و چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
بلا کسان کې نه ولي خو یو ایسای یو ډېر هغه ډېر ټارچر مله را کړی او ما ویل چې که زه وځم نو دا سړی خو نه پرېږدم لکه نه خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې مړ شه لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړی وم زه دې خپو ته لاله پړي راتلي وو لکه په کټ باندې اړولی وم لکه بس یو او لکه په کټ باندې دا دغه اړولی وو دا خپې زمونږ اړولی وی کنه هغه خپو له بیا زور ورکاو کنه نو بس داسې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کوم دی تا به چې
خو د 1970 لسیزې په لومړي کلونو کې نېشنل عوامي پارټي د پښتون زلمی په نوم د ځوانانو پخوانی سازمان بحال کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنې کېدلې. د پښتون زلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون زلمی لګولی. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون زلمی ځینې غړي هم بند وو.
خدا پختون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو د دې سړیر جاته کړي ولکه دې دیو لګړ کړي مو ډېر مور او خورې مولا فکر اوستي ولکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي. پختون زلمی ولا سره شو لکه و چې اتالو وای ګاندې سره درځه لکه بد فعلی کو او دا کو دا کو کنه لکه داسې کسان وو چې هغه له د مور خورې د شوې نو خو لکه هغه به لکه هغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه.
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو په لټونو دوام وکړ. وروسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بم ایښی وو. هغو دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو. هغه له تانې جیل ته منتقل کړ سو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشی کړ سو. له جیله له راخوشي کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرني کلي د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نېشنل ګوند په 1978 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو کارکنانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو. خو له وخت تېرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي.
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او لکه پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوالو زمونږ د خیالو چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیډرشپ ته ټولو په لکه بداسي خو متاسفانه د سنوا لکه نو دغه په وجه بس با ما بیا بیا سیاسي پټو کې نیم تله پکور ناشته مو بیا سه بیماری هم شو زخم شو بس بیا ما سرګرمۍ نه لیکلي لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدغي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبرم نه ده پریخي لکه اوسه پورې ما خبره شته هغه نه ده پریخي بلې پارټۍ ته نه تللي هغه کوم د خدای خدمتګاری کوم شکل و هغه اوسم منګه یعنی جاری ساتلی دی سکولونه هسپتالونه کو منډ تړلی لکه چې څوک چا سره ظلم زیاتې کېږي بس هغې کې دلته علاقه کې که هېڅ څوک نه وي که زما سره په پاټۍ کې سو یا سردغن نه وي خو لکه خلک وي یاره نقیب جان لځئ بس راځي یو قدرت کار دی زور سو ملګرتیا کوم
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغورنو پروګرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړاوونو او ستړو کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ما بے خبر
سا